په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو خبرونې اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. نن جمعه ده، د مرغومي یجدي نه وشتمه د جنوري میاشتې نونسمه. السلام علیکم. په دې خبرونې کې د ازادي میلمه پروګرام هم اوریدلی سئ. پیل په خبرونو کېږي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP وایي په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیزونه د دې سبب سوي چې د افغانستان اقتصاد یو میلیارد امریکایي ډالر زیان وګالي. دغه بنسټ په خپل یو راپور کې چې د تیرو دوو کلونو وضعیت ته پکې کتنه سوي او پرون د دې ادارې استازي سټیفن رودریکس یې کابل کې جزئیات د رسنیو سره شریک کړل، ویلي په افغانستان کې ښځې او نجونې له انساني بحران سره لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي که څه هم د بالغو کسانو لپاره کاري فرصتونه تیر میلادي کال څه زیات سوي، خو بیا هم ګڼ افغانان له اقتصادي ستونزو کړیږي. طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په زمري یا صد میاشت کې د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار هم منع کړی وو. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د افغان ښځو او نجونو د حقونو د بیا ورکولو غوښتنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې موږ په ګډه کولای سو دې ته زمینه برابره کړي چې د افغان ښځو او نجونو حقونه ترلاسه، خوندي او ملاتړ وکړو. څه کم دوه نیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دوام لري. له ګڼو غوښتنو سره سره طالبانو د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریځ بدل کړی نه دی. د طالبانو یو مخالف ډلې د ازادۍ جبهه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دخولي دروازې پر قراول د حملې پر مهال د څلورو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. دغه جبهه تیر شپه په ویلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې دوه نور طالبان ټپیان سوي دي. ویلامیه کې ویلي سوي چې په حمله کې د طالبانو یو پوځي موټر هم تخریب شوی دی. د طالبانو حکومت د دې موضوع په باب څه نه دی ویلي. د ازادي جبهه ویلي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ملیشو په ورستیو اونیو کې په کابل، بغلان او بامیان کې ځوان انجونې نیولي، زندانی کړي او شکنجه کړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي د دغه هیواد جګپوړي ملکي او پوځي چارواکي نن له ګاونډي هیواد ایران سره د راغلي کړکیچ په اړه امنیتي ارزونه کوي. مرتضی سولنګي دا څرګندونه داسې وخت کوي چې ایران پر پاکستان او پاکستان پر ایران د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو حمله وکړي. پاکستان پرون د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر دینو اهدافو ځوابي حمله وکړي چې اسلام آباد د بیلتون غشتونکو یو پټنځای بلل دی. تر دې مخکې ایران د سیشن به پورز د پاکستان په خاوره کې دننه حمله کړې وه او تهران ویلي و چې دیوی افراطی ډلې جیش العدل مرکزونه وشتلې دي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ به د امنیتي وضعیت د ارزونې د ملي امنیت کمیټې د غونډې مشري وکړي چې د ټولو څنګه مشران به پکې حاضر وي. اسرائیل ویلي چې په غزه کې د حماس توندلاري ډلې شاوخوا دوه پر درېمه برخه جنگي قطعات له منځه وړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل تر بشپړې بریا پورې به فشار ته دوام ورکوي. نتنیاهو زیاته کړه جګړې دوی مرحلې لري. لومړی د حماس د ځواکونو له منځه وړل دي چې د ده په خبره د دوی منظم جنگي چوکاټونه دي. دویم له سیمې څخه د وسلوالو پاکول دي. نتنیاهو د یو وژل سوي اسرائیلي عسکر عکس په لاس کې نیولی وو او وی ویل چې هغه بې ځایه نه دی مړ او ژمنه وکړه چې د حماس له ماتې او د یرغمل سویو تر خوشي کېدو پورې به جګړې ته دوام ورکړي. اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر ومه وروسته له هغې پر غزې پراخ بریدونه وکړل او زرګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله چې لومړی حماس پر اسرائیل برید وکړ. حماس جنګیالیو د اسرائیل په خاوره کې د حملې پر مهال لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنځشنبه ویلي چې په یمن کې د ایران لملاتړ له برخمنو حوثي یاغیانو سره په جګړه کې شکیل نه دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو له خپلو نورو متحدانو سره یو ځای د حوثي یاغیانو پر سنگرونو حملې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون وایاندې سابرینا سنگ په واشنگټن کې یوه کانفرنس ته وویل موږ د جګړې هڅه نه کوو. د هغې په وینا واشنگټن فکر نه کوي چې په جګړه کې دې شکیل وي او کومه سیمه ییزه جګړه نه غواړي. د هغې په وینا حوثي یاغیانو په سره بندرگی کې پر تجارتي کښتیو او ملکی بیړیو د کروستو غندیو او د کښتیو ضد میزایلو حملو ته دوام ورکړی دی. د جرمني خبری آژانس د خبر له مخې د امریکا پوځ تیره اونۍ د حوثي یاغیانو پر سنگرونو لږ تر لږه څلور ځلې حملې کړي دي. په فلیپین کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې چارواکو نن جمعه ویلي چې د دغه هیواد په جنوب کې د مځکې ښویدنې په پیښه کې د مړو شمیر لسو ته ورسېد. په همدې حال کې د یوه تري تم سوي کس د موندنې لپاره عملیات دوام لري. په داواو دی اورو کې تر سختو اورښتونو وروسته پرون پنجشنبه مځکه وښویده او هغه کور یې هم لاندې کړ چې د پیښې پر مهال پکې څوارلس کسان د عبادت لپاره راټول سوي وو. د ژغورنې مامورینو تروسه لس مړي ترلاسه کړي چې پنځه یې د همدې کورنۍ ماشومان دي. یو سړی، یوه ښځه او یو ماشوم له خټو ژوندي ایستل سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. تفصیل یې زموږ پر ویب پاڼه لوستلی سئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی ته ورسئ. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ. امریکا وایي که طالبان غواړي چې نړیوال په جدي سترګه ورته وګوري باید خپلې ژمنې عملي کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو په زندان کې د معترضو ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. اروزګان کې خلک وایي چې په اسانۍ سیم کارتونه نسي ترلاسه کولی.
ډېره ستونزه د یو سیم کارت ایستل تقریباً په هفته دوه وخت اخلي. نو دلته مسلمانان ډېر ورسره به تکلیف وي. نه د سپین ږیرې احترام شته، نه مثال د یو معیوب احترام شته، ډېر په تکلیف دي مسلمانان.
په تخار کې د چاپانو ګنډلو پر صنعت هم راپور خپرو.
دلته د چپنو د رخت جوړولو لپاره تار کړم. زیات شمېر خلک له موږ څخه د چپنو کار اخلي او بیا نارینه د یوې ځانګړې دستګاه په وسیله د چپنو رخت اوبدي او چپنې ښځې په حال لاس کنډي.
په غزه کې د روان وضعیت په باب هم تازه معلومات درسره شریکوو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي میلمه پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونې طبيعه هم شرغلست ورزو درا پورونو برخېته. د امریکا متحده ایالاتونه وایي ک طالبان غواړي چې په نړیواله کچه جدي ونیول سي باید خپل ژمنې عملي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویان پرون یو کانفرنس کې د طالبانو لوري د دوی په خبره د بی حجابۍ په تور د افغان جنو او میرمنو نیولو ته په اشاره سره ویلي چې طالبان باید له میرمنو سره د سم چلند په برخه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. دا هم راپور
د طالبانو لوري له نړیوال ټولنې سره د بیلابیلو په ځانګړي ډول د خزو د حقونو په برخه کې د ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو تازه خبرګون. د دې هیواد د ملي امنیت شورا ویان جان کربی تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل که طالبان غواړي په نړیواله کچه جدي ونیول شي باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
که طالبان غواړي چې په نړیوال سټیج کې جدي وګڼل شي باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغه ژمنې چې ویلي وه کله چې حکومتي جوړښت په لاس کې واخلي عملي به یې کړي، چې له ښځو او نجونو سره سم چلند او د نړیوالو قوانینو رعایت و. موږ د دې شاهدان نه یو چې هغوی په دې ژمنو عمل کړی وي.
نوموړي وویل امریکا تر اوسه د دې شاهده نه ده چې طالبانو دې په دې ژمنو عمل کړی وي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي اوس مهال په کور دننه د بندیزونو په برخه کې د افغان میرمنو وضعیت تر بل هر وخت د اندېښنې وړ دی. د ښځو د حقونو فعالې سحر ساحل ازادي راډیو ته وویل
بازداشت دختران نگران کننده است و مردم افغانستان
نجونو نیول اندیښمنون کیدی. په افغانستان کې د ښځو وضعیت خراب دی. افغان میرمنې مخکې هم با حجاب وي او سم دي او په راتلونکي کې به هم وي. دا د طالبانو یو پلمه ده. دا چې د طالبانو حکومت د نړۍ له لوري په رسمیت نه پیژندل کیږي دوی په بدل کې بشري حقونه نقضوي.
حقوق بشر نقض میکنن.
د ښځو د حقونو یو بل فعال مونیسه مبارز بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپلو فشارونو ته دوام ورکړي.
که نړیواله ټولنه او بېلابېل نړیوال بنسټونه پر طالبانو فشار زیات کړي، طالبان ځواب ویلو ته اړ کړي، نړۍ پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره بېلابېلې لارې بېلابېل میکانیزمونه لري چې له مخې پر طالب فشار راوستلی شي او په نتیجه کې به یې افغانان له خپلو حقونو او ازادیو برخمن شي.
از آزادی های اساسی و شهروندیشان بهره مند باشند.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په برخه کې په افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده ته په منصوب یو غږیز پیغام کې چې تازه تیره ورځ د جنورۍ په 13 خپور شوی ادعا شوی چې د ده په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه مراد شوي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو له دې وړاندې طالبان د بشري حقونو په نه مراتولو او له ښځو سره په سختۍ تورن کړي دي. پر ښځو د محدودیتونو په وروستي اقدام کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د بې حجابۍ په تور ګڼې افغان میرمنې ونیولې او زندانونو ته یې واستولې. د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر له پراخه غبرګونونو سره مخ شوی. دوه ورځې وړاندې یعنی د جنورۍ په 18 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بې حجابۍ په تور د طالبانو لخوا د نجونو نیول کېدل وغندل. د دې وزارت ویان میتیو میلر په یو خبري کنفرانس کې وویل چې هیواد به د دې کړنو له امله له طالبانو حساب وغواړي او دې برخه کې به لازمو اقداماتو ته دوام ورکړي.
عمر دل چې د امریکا متحده ایالاتونو چارواکي وایي طالبان باید له ښځو او نجونو سره د سم چلند په برخه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. بلخوا د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو په زندان کې د معترضو ښځو د خود جوشه خوځښت غړي منیجې صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې سازمان یوې مشرې ازادي راډیو ته ویلي نیول سوې میرمنې له خورا بد چلند سره مخ دي او د خوشي کېدو لپاره یې کورنۍ له ناوړه حالت سره مخ او ګوښل کیږي. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا هم تفصیل.
د معترضو میرمنو د خود جوشه خوځښت غړي منیجې صدیقي د وضعیت په اړه چې د نږدې 3 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې د اندېښنې لا پر ځای دی. د بشري حقونو د څار سازمان د منیجې صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې سازمان د ښځو برخې مرستیالې هیدر بر د منیجې صدیقي د توقیف دوام ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو په بند کې نیول شوې میرمنې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
موږ مستند کړي چې دوی د طالبانو لخوا د توقیف پر مهال او په کله خورا ناوړه چلند سره مخ دي، چې په دې کې د بند زیان رسوونکي شرایط او د قانوني پروسې څخه انکار شامل دي. په دې کې شکنجه او د خوشي کولو لپاره خورا ناوړه حالت سره مخ کېدل هم شامل دي، چیرې چې د دوی کورنۍ مجبور کیږي چې د خپل ملکیتونو اسناد طالبانو ته وسپاري او ګواښل کیږي چې که چیرې میرمنې بیا له کوم ډول ستونزې سره مخ شي نو د دوی ملکیت به ضبط شي او کورنۍ به بې کوره شي.
د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد د دې دا پاړه د راپور تر خپرېدو پولیس مو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې د منیجې صدیقي او یو شمېر نورو معترضو میرمنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي. د معترضو میرمنو د خود جوشه خوځښت غړي منیجې صدیقي د طالب په 18 د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د طالبانو حکومت لخوا ونیول شوه، چې د یاد خوځښت د داو پر بنسټ وروسته بیا پلو چرخي زندان ته ولېږدول شوه. که څه هم موږ بریالي نه شوو چې د میرمن صدیقي له کورنۍ سره وغږېږو، خو د معترضو میرمنو د خود جوشه خوځښت غړي لیلا بسیم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان کورنۍ ته له هغې سره د لیدو اجازه نه ورکوي. اغلی بسیم وویل
د دې مدته دوه ماهه کې در زندان
په دغه دوه میاشتو کې چې د ترخی پله په زندان کې د کورنۍ ډیره هڅه وکړه چې هغه وګوري، خو هغه ته د ملاقات اجازه نه ورکول کیږي. ډیره هڅه وکړه او د طالبانو بیلابیلو ادارو ته لاړل، خو د هغوی قانوني او اصولي لارې چې خپل طالبانو جوړ کړي د هغې د خوشی کېدو هڅه وکړه او خپل ځوان لور د هغوی له زندانه خوشی کړي، خو له بده مرغه ټولې لارې د هغوی پر مخ تړلې دي.
د طالبان حکومت په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته د معترضو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ یې کړي ځپلې او منع کړي دي. طالبانو هم دا ډول په تیرو دوو کلونو کې ډېر شمېر معترضې ښځې زنداني کړي او له دوی یو شمېر یې د زندان له تېرولو وروسته بېرته خوشي کړي هم دي، خو په دې اړه نیوکو او غبرګونونو ته یې تر اوسه هېڅ ډول ځواب نه دی ویلی. که څه هم د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې په یوې وینا کې هغې ته منسوب یو غږیز پیغام کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړ، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ بېلابېلو بنسټونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د نورستان اوسیدونکي وایي چې د کار او روزګار د نشتوالي په وجه له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دې په خبره چې په خوای په مالداري او بڼوالي یو څه کار روان و، خو د اقلیم له بدلون سره د دوی ژوند هم اغیزمن شوی.
د نورستان اوسیدونکي وایي ولایتي ټول غرونو نیولې، د کرکیلې ځمکه نه لري، داسې ښار یا بازار هم نشته چې پکې سوداګري وکړي او خپلې ورځنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارې کړي. په وینا یې چې تر اوسه یې د ژوند یو څه مشکلات د څارویو په ساتلو او د هغوی په تولیداتو هوارېدل، خو تیرو او روانو وچکالیو ورته هغه برخه هم پوره ځپلې ده. د ختیځ نورستان د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي حالات ډېر خراب دي، څه هم چې په نورستان کې داسې یو ښار نشته دی خلک راوځي هلته کاروبار وکړي، خپل روزمره ژوند زندگی مخې ته بوځي، څوک رېړه ودري، څوک یو شی، څوک بل شی، دا شهر په نورستان کې نشته. دا خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، نفوس زیات شوی دی، بل اړخ ته زراعت ځمکه کمه ده، مالداري هم کمه شوې ده.
ځایي اوسیدونکي وایي په ولایت کې د قیمتي ډبرو غنې زیرمې او زیاتې رواني اوبو شتون لري، خو له دغو پریمانه طبیعي منابعو څخه تر اوسه یو حکومت هم ګټه نه ده پورته کړې، نه یې په خپله خراوستي او نه یې هم خلکو ته کومې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي عبدالصبور کریمی:
دولت او سره جمع نړیوالې مرستندوی ادارې به نورستان ته خپله توجه واړوي. هغه مشکلات چې مخکې وو د امنیت یا د نورو هغه اوس نشته الحمدلله. نو اساسي کارونه به په نورستان کې دا چې ولسونو ته داسې پروژې عملي شي چې هغه پایدار وي، دوامدار وي او مستقبل ولري، چې الحمدلله نورستان ډېر سرشاره اوبه لري. دلته باید د اوبو ډیمونه جوړ شي چې بندې برقونه یې خلکو ته اوبه ورکړي، خلکو ته زراعتي ځمکې ورکړي، خلکو ته چیزونه برق ورکړي، خلکو ته روزګار ورکړي.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي هڅې پیل کړي چې خلکو ته د ژوند د اسانتیاوې برابرې کړي او له اوسنیو اقتصادي ستونزو یې بیرون کړي. په یاد ولایت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي چې خلکو ته کار او روزګار پیدا کړي. څنګه چې په دې تیرو میاشتو کې موږ مختلف مؤسسات سره خبرې وکړې، مختلف بین مالی او داخلي انجوګانو سره لسګونو زرو خلکو ته موږ د کار زمینه برابر کړه. همداسې په آینده کې هم موږ پلان لرو انشاءالله چې نور کارونه هم پیدا کړو. مجلسونه روان دي انشاءالله، مؤسسات سره هم ښاغلي وزیر صاحب نورستان ته راغلي او هغه ژمنه وکړه چې انشاءالله نورستان ته به موږ ځانګړې پاملرنه وکړو. مجموع کې کوششونه روان د راتلونکي کال به نور ډېرې پروژې به ان شاء الله ولرو.
نورستانیان په داسې حال کې د کار او روزګار له نشټوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په لسګونه زره کسان بیروزګاره شوي. همداراز د نړیوالو د بندیزونو او د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر وړاندې د ستونزو پیدا کولو او لارو بندولو له امله د خلکو ژوند اغیزمن شوی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
اوس هم په غزه کې د تازه وضعیت په اړه: اسرائیل نن جمعه یو ور بیا د غزې تړانګې جنوبي برخه بمباري کړه. اسرائیل دغه هوایي حملې له خپل عمده متحد د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د فلسطیني دولت د ایجاد پر سر تر جرو بحثونو وروسته وکړې. واشنگتن د فلسطیني دولت ایجاد په سیمه کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره یو حل لاره ګڼي. عیني شاهدانو نن جمعه سهار د غزې تړانګې په جنوب کې پر خان یونس ښار د ډزو او هوایي حملو خبر ورکړی دی. اسرائیل ادعا کوي چې په دې ښار کې د توندلارې ډلې حماس زیات غړي او مشران پټ سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د فلسطین سرې میاشتې ټولنې العمل روغتون ته نږدې د سختو جګړو خبر ورکړی دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تېره شپه په دې ځای کې و اویا کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د اسرائیل پوځ وایي چې ځواکونه یې د جګړې پر مهال د ټانکونو او هوایي ځواک په ملاتړ د دوی په وینا په لسګونو تروریستان وژلي دي. ملګري ملتونه وایي په غزه کې د دې جګړې له کبله د غزې 15% وګړي یعنی 2 میلیونه او 400,000 کسان بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا په غزه کې زیات کسان سرپناه، خوراکي موادو، سون توکو او روغتیایي خدماتو ته سخته اړتیا لري. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې رغمل کړل. واشنگتن د اسرائیل د دغو پوځي عملیاتو ملاتړ کوي. خو د دواړو متحدانو له نږدې اړیکو سره سره د دوی ترمنځ روانه اونۍ د فلسطیني دولت د ایجاد پر سر ځینې اختلافات رابرسېره سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سویس کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال د یو فلسطیني دولت د ایجاد په اړه د لارې د نقشې په باب خپله غوښتنه بیا تکرار کړه. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنجشنبه یو بار بیا په دې اړه سوی پیشنهاد رد کړ. نتانیاهو ویل اسرائیل باید د اردن سیند د لویدیز پر ټولو برخو کنټرول ولري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 25,000 کسان وژل سوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د تخار ولایت په چاب ولسوالۍ کې ځینې کورنۍ له کلونو راهیسې د چپنو د رخت تولید او د چپنو ګنډلو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. د چاب ولسوالۍ چپنې چې په چابي چپنو شهرت لري او په خاص مهارت ګنډل سوي په شمال ختیځ زون کې ډېر مینهوال لري. د ازادي راډیو خبریال تفصیل راکوي.
د تخار په چعاب ولسوالۍ کې یو شمېر کورنۍ د چپنو د رخت تولید او د چپنو جوړولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. د یاد ولایت د چعاب ولسوالۍ یو اوسیدونکی 60 کلن عبدالخلیل چې له 40 کلونو راهیسې په دودیزه توګه د چپنو او د جلکو رخت یا الچه وبي، هغه وایي چې دغه کسب له خپل پلار او نیکه څخه ورته په میراث پاتې دی. عبدالخلیل وایي چې د چپانو د رخ جوړولو د دودیزې دستګاه د څرخ په تاولو سره د خپلې کورنۍ د روزګار څرخ چلوي.
چپنو د رخ جوړولو کسب موږ ته له خپل پلار څخه په میراث کې راپاتې دی. زه له 40 کلونو راهیسې د چپنو رخت وبم او د دې وړې دستګاه په وسیله چې له لرګیو جوړه شوې ده هره ورځ د وچ په نورخت وبم چې کابو 90 متره کیږي. له همدې لارې د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارووم.
د یاد ولایت د چعاب ولسوالۍ یو وسیدونکی 55 کلنه ګلبیګم چې له 40 کلونو راهیسې د چپنو تار جوړوي، هغې د خپل د کار په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه دلته د چپنو د رخت جوړولو لپاره تار جوړوم. زیات شمېر خلک له موږ څخه د چپنو تار اخلي او بیا نارینه د یوې ځانګړې دستګاه په وسیله د چپنو رخت اوبدي او چپنې ښځې په لاس ګنډي، ځکه خلک په لاس ګنډل شوي چپنې ډېرې خوښوي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 40 کلنه شکر وایي د چپن ګنډلو له لارې د خپلې 8 کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
زه تقریبا له 15 کلنۍ راهیسې د چپنو ګنډلو په برخه کې کار کوم. میړه مې د چپنې رخت اوبدي او زه چپنې ګنډم. د همدې تار او ستنې په وسیله د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوم.
د چپن پلورونکو په وینا چې اوس مهال یو ښه چعابي چپنه 1000 افغانۍ قیمت لري. 1.5 کلن نجیب الله چې د تالقان ښار د چپن فروشۍ راسته کې دکان لري، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
په خاطر ګرمي عزیز زیات استفاده میکنه. یک وخت مردم چپن نه
نورو ژمنیو جامو پرتله چپنې تودې دي. د ژمي په موسم کې سپینجری او ځوانان چپنې اغوندي او مینهوال یې زیات دي. چپنې مختلف قیمتونه لري، له 1000 افغانیو نیولې تر 1000 افغانیو پورې چپنې لرو.
د چپن پلورونکو په خبره د تخار د چعاب، رستاق او فرخار ولسوالیو خلک د لاسي صنایعو په تولید کې خاص شهرت لري او په یادو ولسوالیو کې جوړې شوې چپنې د هیواد په کچه له خاص شهرت او کیفیت څخه برخمنې دي او مینهوال هم زیات دي، ځکه په پورته یادو شوو ولسوالیو کې د چپنو رخ یا الچه په دودیز ډول وبدل کیږي او چپنې د ماشین پر ځای په لاس ګنډل کیږي.
د طالبانو حکومت په کابل کې د کاج کتابتون تړلې. دغه کتابتون ځینې غړي ادعا کوي چې د کتابتون د تړلو لامل هغه خندونه دي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د استخباراتو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا لګول سوي دي.
د طالبانو حکومت د کابل په لویدیز کې د کاج کتابتون تړلې دی. په ټولنیزو شبکو کې د دغه کتابتون د مورلک تصویرونه د ښیي چې دغه کتابتون د روان کال د مرغومي میاشتې په 6 د کابل ښاروالۍ له مقرراتو څخه د سرغړونې له امله تړل شوی. کاش کتابتون د کابل ښار په لویدیز کې د کاش پرخوانیز مرکز د ځان مرګې برید د قربانیانو په یاد او د مطالعې فرهنګ د ودې په موخه جوړ شوی و. د دغه کتابتون یو غړي د ده د نه پېژندنې په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کتابتون چارې تر دې وړاندې هم څو ځلې د طالبانو حکومت د استخباراتو او امن بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو لخوا له خنډونو سره مخ شوی وي. په همدې حال کې د کاش ښوونیز مرکز زده کوونکو او د دې کتابتون غړو شکریا او زینب د طالبانو حکومت لخوا د دغه کتابتون د تړلو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
د اونج شاګردان زیاتې کتاب مطالعه کړې.
زکون کې هلته د مطالعې لپاره تلل تر څو د خپلو شهیدانو ملګرو لارې ته دوام ورکړي. خو له بده مرغه طالبانو دغه کتابتون د ټولو زده کوونکو پر مخ وتړه چې زه یې د یوې دوام ورکوونکې په توګه ډېره خفه شوم، ځکه دا کتابتون په ډېرو هڅو جوړ شو.
بستنی کتابخانه هم میتونم منجا بقید.
دیده کتابتونونو تړل کولای شي د چیرنې زده کړې او کلتوري سرچینو ته د لاسرسي د کمولو لامل شي چې د ټولنې د پرمختګ لپاره اړین دي. دا ګام کېدای شي معلوماتو ته د لاسرسي او د ټولنې لپاره تعلیمي فرصتونو ته د لاسرسي د محدودیت لامل شي، کوم چې ټولنیز او اقتصادي زیان لري. دا ډېره ډارونکې ده چې یو ارزښتناک سرچینه لکه کتابتون د سیاسي دلایلو یا نورو لاملونو له امله وتړل شي.
دا کتابتون د کابل په لویدیز کې د کاچ پر ښوونیز مرکز تر خونړي برید یو څلوېښت ورځې وروسته پرانیستل شو. ویل کېږي چې دغه کتابتون شاوخوا 15,000 ټوکه کتابونه درلودل چې په میاشتني ډول یې 1,000 ټوکه پورې لوستل شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي ونغوښتل چې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت به دغه کتابتون ته د بیا فعالیت اجازه ورکړي او که نه.
په انسټاګرام کې ازادي راډیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
پورزګان کې ځینې کسان وایي چې په دې ولایت کې د افغان بي سیم د یو سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره په ورځو ورځو په لاین کې ولاړ وي، خو بیا هم نسی کولی چې سیم کارت ترلاسه کړي. دا چې مسؤلین څه سپیناوی لري په دې راپور کې اوري.
د خلکو دا شور او زواژ او دا ټیل ماټیل د کومې وړیا مرستې د ترلاسه کولو په پار نه دي، بلکې په ترینکوټ ښار کې د افغان بي سیم مخابراتي شرکت د ولایتي دفتر مخې ته دا حالات دي او د سیمې کارتونو د ترلاسه کولو لپاره همدغه ټیل ماټیل روان دي. پنځه شپېته کلن محمد ولی د همدې ټیل ماټیل په یوه څنډه کې ولاړ دي. د دې چوری ولسوالۍ د خوشخجیر د سیمې اوسیدونکي دي، وایي چې د پرله پسې درو ورځو راتګ وروسته بیا هم نه دي توانېدلی چې سیمې کارت ترلاسه کړي.
سیم کارت لپاره راغلی یم، دوی بچیانو سره معلومات کوم، درې مدد غلم ورځ غلم وروره، د وطن مو خوشخجي دي، ولسوالۍ مې چوره ده، نو دغه زموږ مشکل داسې راحل چې وروره دا زموږ ګناه چی شته، نو زموږ څه وکړو؟ نن مې درېیمه ده چې زه ځم ورځم، هره ورځ 1000 روپۍ په کرایه راڅخه ولاړه شي، والله کله سیل لرو چې راسل ته دا مشکل دی وروره، موږ ته سیم کارت نه راکوي.
د اورزګان دا اوسیدونکي زیاتوي چې دغلته ډېر داسې کسان هم شتون لري چې تر اووه او اتو ورځو زیات انتظار یې کړی، خو بیا هم سیم کارت یې نه دي ترلاسه کړي. دی وایي سیم کارت هغه کسان ترلاسه کولای سي چې په ټیل ماټیل کې کافي تجربه ولري او یا هم د افغان بي سیم په دفتر کې شناخته ولري. کریم الله د ترینکوټ یو بل اوسیدونکی دی او د سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره په دې ټیل ماټیل کې د افغان بي سیم مخابراتي شرکت مخې ته ولاړ دی.
بندل د خلک سچ 15 ورځې او 14 ورځې او 14 ورځې کېږي یو سیم کارت به تامه دي، خو بیا هم یو سیم کارت نه پیدا کېږي. زه پر اوسګان ملت کې ډېره ستونزه دغه ده چې په ولسوالۍ او په لرې اطراف سیمو کې چاپ له د افغان بي سیم بغیر بله شبکه کار نه کوي. ډېره ستونزه د یو سیم کارت راایستل تقریبا په هفته هفته وخت اخلي، نو دلته مسلمانان ډېر ورسره په تکلیف دي. نه د سپینږیر احترام شته، نه مثال د یو معیوب احترام شته، ډېر په تکلیف دي مسلمانان.
د اورزګان اوسیدونکي د افغان بي سیم مخابراتي شرکت د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د خلکو له مجبوریته دي ناوړه ګټه نه پورته کوي او په ولسوالۍ کې دي ورته څانګې پرانیزي.
ولی غزیزی ولسوالی تری وغزیزی حالا تری آری ولسوالی که بایش نمایندگی جوڑیسی حالا تخپل کار خپل حالا تری خپل کار رو تپاله که دیخونه کیزی چی ده گزه اردم دل تر روانی در روزگان هم دلیر روانی در چار چنو دم دلیر روانی دلیر پریوه دقا خون برا دا به سالی و در انسانان توقل شور تولاگ دی دا پا تو رجب نوبت سر ورسیزی
دلتا کل نوبت ورسیدلی کل نو ورسیدلی کل چه نوبت ورسیج آقا اسمی کارتون و آقا بانی خلاص نو خلق دا دقا سون سر دیر مختی چی دا دیر دا پار یو ترتیب پا حال سی آقا ترتیب داشی یا پا ورسوالوی که دا دیر سانگی ور تا پا حال سی یا یو بل داشی نظم ور ترتیب ور تا پا حال سی
پا ورزگان که دا افغان بیسیم مخابراتی شبکی سیمی کارتون زک زیاد خلق اخلی چه دا افغان بیسیم مسولینو دا جمهوریت ترسکو تو روستا سم دستی خپل خدمات دا ورزگان تر طول ولسوالی و غزول او افغان بیسیم یوازنی شبکه دا چه دا ورزگان پا طول ولسوالی که فعالیت لری خو خلق بیا هم دا فعالیت او خدماتو خوشحاله ندی زک دا دی پا خبره چه انترنت سلو آواری که گردی وردی دی حدث موکره چی پا دیاره دا افغان بیسیم دا مخابراتی شرکت لمسولین سرا هم خبری وکرو خود پورا پورا حدث سرا سرا بیا هم بریالی نسو
لده سرا دخ پروانی نیمایی تا ورسیدو پا چو شبیو که دا ازادی ملما پروگرام خبریجی خوست دی ساعت مهم خبرونه یوار بیا د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی وایي په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیزونه د دې سبب سوي چې د افغانستان اقتصاد یو میلیارد امریکایي ډالر زیان وګالي. دغه بنسټ په خپل یو راپور کې چې د تیرو دوو کلونو وضعیت ته پکې کتنه سوي او پرون د دې ادارې استازي سټیفن رودریکس یې کابل کې جزئیات د رسنیو سره شریک کړل ویلي په افغانستان کې ښځې او نجونې له انساني بحران سره لاس او ګریوان دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم د افغان ښځو او نجونو د حقونو د بیا ورکولو غوښتنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې موږ په ګډه کولی سو دې ته زمینه برابره کړي چې د افغان ښځو او نجونو حقونه ترلاسه، خوندي او ملاتړ وکړو. څه کم دوه نیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دوام لري. د طالبانو یو مخالف ډلې د ازادي جبهه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دخولي دروازې پر قراول د حملې پر مهال د څلورو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. دغه جبهه تیر شپه په ویلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې دوه نور طالبان ټپیان سوي دي. ویلامیه کې ویلي چې په حمله کې د طالبانو یو پوځي موټر هم تخریب شوی دی. د طالبانو حکومت د دې موضوع په باب څه نه دی ویلي. د ازادي جبهه ویلي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ملیشو په وروستیو اونیو کې په کابل، بغلان او بامیان کې ځوان نجونې نیولي، زندانی کړي او شکنجه کړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي د دغه هیواد جګپوړي ملکي او پوځي چارواکي نن له ګاونډي هیواد ایران سره د راغلي کړکیچ په اړه امنیتي ارزونه کوي. مرتضی سولنګي دا څرګندونه داسې وخت کوي چې ایران پر پاکستان او پاکستان پر ایران د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو حمله وکړي. پاکستان پرون د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر ځینو اهدافو ځوابي حمله وکړي چې اسلام آباد د بیلتون غشتونکو یو پټنځای بلل دی. تر دې مخکې ایران د سیشن به پوراز د پاکستان په خاوره کې دننه حمله کړې وه او تهران ویلي و چې د یوې افراطي ډلې جیش العدل مرکزونه ویشتلې دي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ به د امنیتي وضعیت د ارزونې د ملي امنیت کمیټې د غونډې مشري وکړي چې د ټولو څانګو مشران به پکې حاضر وي. اسرائیل ویلي چې په غزه کې د حماس توندلارې ډلې شاوخوا دوه پر درېمه برخه جنگي قطعات له منځه وړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یو خبري کانفرانس کې وویل تر بشپړې بریا پورې به فشار ته دوام ورکوي. نتنیاهو زیاته کړه جګړې دوی مرحلې لري. لومړی د حماس د ځواکونو له منځه وړل دي چې د ده په خبره د دوی منظم جنگي چوکاټونه دي. دویم له سیمې څخه د وسلوالو پاکول دي.
آزادی ملما
نذیر احمد د نذیر د آزادی ملما پروگرام ته شرغلست. تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبي او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړي دي. د پروګرام ته شرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست څه بدل سوي دي ستاسو په شاعرۍ کې، ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې؟ مهرباني
ټولو ته، تاسې ټولو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. هیله ده هر څه ښه وي. مننه. ځینې وخت کې وطن نه لرې والی که غواړي که نه غواړي، ډېر هغه څه د لاسه ورکوي چې هلته یې ویني. د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی، هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بېرته بیانوي، یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بېرته یې بیانوي. کله چې یو څوک د هغه ټولنه کې چې زېږېدلی وي، لوی شوی وي او د هغې نه ووځي، کېدی شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي، هغه وروسته وویلی شي، خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د پیوستنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کېږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانی ستونزې بیانوي، هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی، او هغه به بیانوي ځکه نوي ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده، که غواړي که نه غواړي، دا به یې په شعر کې راځي. چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي، خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده، ټولې هغه ستونزې په کې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم، یا په هغه ټولنه کې وې، نو هغه مې راخیستې دي. او کېدی شي وخت ونیسي. البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو، د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کېدی شي یوه پېښه نن وشي، دغه کوم پېښه انځور چې دی، تصویر چې دی، دغه حالت چې دی، د درد او یا خوښي هر څه چې دي، دا ستا لاشعور ته ولاړه شي. په لاشعور کې کار پرې وشي وشي وشي، هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي. وروسته یو کال، دوه کاله، درې کاله، یوه میاشت، هر څومره ډېر وخت چې ونیسي، دغه موضوع پخه شي، تصویرونه پخه شي، نور اړخونه ورته راپیدا شي، وروسته به شعر شي. نو کېدی شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وې، که څه هم کلونه کلونه وتلي، خو د بې وطنۍ درد یو څه شته. کېدی شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بې وطنۍ و تر وروسته پورې دی، دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کېدی شي هغه کسان چې ټولنه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني، خو یوازې هغه د بې وطنۍ ستونزې به ورسره ملګري وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کوي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي، خو له وطنه لرې والی کې سړی ولې زیات حساس کېږي؟ او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ.
څو خبرې دي. کله کله یو څوک چې د یوې پېښې د یوه بعدې پېښې په منځ کې وي، دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې. په دې معنا چې که چېرته د یوه مور یا یو پلار یا یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي، هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي، خو د یوازې د ځان مسله به وي، خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی، هغې ته به کېدی شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه، ځکه چې ډېرې ستونزې وي. دا هم یو علت دی. هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي، لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي، دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله، هغوی به هره کتل ورته په ښه ډول کېږي، ټول اړخونه سنجول کېږي. کېدی شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرامه شول، او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري، چې کېدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي، ډېر عاطفي وي، نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي. دا امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي، او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي. هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي، اول دغه شی مهم دی ورسته دغه نه هنر راځي کېدای شي هغه کسان چې د هیواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي لکه د سر د خطر ستونزه ده د لوږې ستونزه ده د بیکارۍ ستونزه ده د دا ستونزه ده دا کله چې هواري شي نو بیا کېدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي البته کومې خبره بیا هم سمه رسولې وي.
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې له څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بېلابېلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. څه فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعرۍ کې چې تر تاسو مخکې تیر شوي دي تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی؟ عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم درد او ستونزو شاعري ده. یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یوه ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به یار و نگار و د جام و د دې خبرې کولې سره. البته که څومره چې زما په یاد وي نو څومره چې ما لوستی دي، خو دا وروستۍ شاعري چې ده تر ډېره پورې که فیصدي سره راواخلو ډېره فیصدي په جګړو ده، په جنګ ده، په مرګ ده، په وژنو ده، په ستونزو باندې ده. کېدای شي پخوانۍ شاعري کې یا په مجموع کې په ټولو ادبیاتو کې د لوږې، د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوې دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې ستونزه وي تاسو جګړې ډېرې اخیستې کړی دي په طبیعت.
په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته ښوول سوي دي که یوازې ګیلې او منې دي؟
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوي وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کېږي، یوازې هغه ستونزه ویل کېږي. خو کله کله دغه ستونزې بیان هم چې دی دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزې نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي کله چې ځوانۍ ته راورسېږي، دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژنې هغه ټوله خواره شي، کېدای شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي. وخت کنه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره کوي، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کېږي.
بله، ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي. په دې اړه که یو څه راته ووایاست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه؟
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار و که کلی و د جګړې قرباني و. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو، هره ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلی ستونزه نه ده. موږ څومره بې احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو 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 اورو. کېدای شي دغه مسله وه چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم اورم اورم، او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راوړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې. زموږ همکارا له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځانمرګې شوې امنیتی ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 415 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اور وژنې کارکونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یو مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو، په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لرې پیرکي خرڅول، د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی. خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 15 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې غږ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مګر دا اوس خو بس د وینو، مړیو، بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کومه. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی. هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی. هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی. نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړه سوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته وهڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نور خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د مخنیوي دپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د ته وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونه اخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې دپاره خلق شي تر څو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله ونه اخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوئ چې کافی دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغوی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه. دلته هغه رنګ د غونډو او مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډېری وطن ته ولاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې. کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلي وي چې دغه هڅې نیمګړې شي او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلي وي چې خلک لومړنۍ ستونزو ته ډېر هڅه فکر وکړي یا ذهني دې ته آماده نه وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنې په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې، یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیز شبکو زیاته کارونه وي چې زیات کسان کولی سي چې اوس خپل خبره په یوه دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. نو هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکلی سي، هغه کولی سي چې ځان ته خپله مینهوال راجلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
کله د شاعر په توګه کې زه وایم هغه سي خوند نه وی لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وی. دوی د شاعرانو او لیکوالانو د کوي کې څه کوي هلته کله چې خپل موجود وي، نور سره موجود وي، مخامخ واورېدل شي، د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دېته شي آنلاین. ځکه په آنلاین تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو، تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس، دولس، پنځلس، شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي، ستا مقاله، ستا لیکنه، ستا شعر، ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان د پمدغه وخت کې، هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې پمدغه وخت کې دی ستا شعر ولولي یا د غبرګون ورته وښيي، نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیز ستونزه، وطن حالات، د دوی ذهني مسله چې ده، دې ور ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده. نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې، په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولی سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي.
یو نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې، تقریبا په بلجیم کې، جرمني کې، هالند کې، نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل. هغه وخت هم شتون تاثیر لري خو دومره نه که دوی وغواړي، لکه د تېر غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي. یعنی هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت و لکه اوس چې دی، ډېر توپیر به نه و په کې. ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولی شي، یعنی تاثیر لري. ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند، ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې استدا او د وطن حالات، سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بله، نظر سوی وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل، په پېښور کې به چاپول، هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي، او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي، کوم شی ونه لولي؟
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر، یا ښه لیکنه، یا ښه تحقیق نه لري، او بیا دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه. دا شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي، خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه. ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو څو ځلې چاپ شول. نو ښه کتاب خپله ځان ته کې راباسي. زموږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده. معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته. نو که چېرته کېدای شي هغه هغه ادبیات چې ښه ادبیات دي، د لوړ ذوق ادبیات دي، په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال یې ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي، نو د هغوی دپاره هماغه دي. یعنی موږ داسې یوه اداره نه لرو، نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتاب نه چاپوي، دا د چاپوي چاپ دي شي پرېږدي شي. هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دي شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري، خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري، او ښه کتاب به د ضعف د لوړولو دپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې میشت افغانان چې هر یو یې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي، چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي، علت ستاسو په نظر څه دی؟
علت په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزې دی. نو دغه کیسه هم دا بې اغېزې نه دی. دوی وایي چې که مې وژباړه نو خپور به چېرته کړم، که یې خپور کړم نو وبېخلي څوک، که یې وخلي وبې لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی، او کېدی شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي، او کېدی شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کېدی شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډېری فرهنګیان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، ډېری هغه کسان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي، زه وایم د دغسې یوې ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره، یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړل شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یو ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شوی کېږي،
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي، چې خلک که په ډرایو کې که په بل کار اخته هم په صوتي بڼه یې اورېدلی سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوی د ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې، په فلاش کې یا په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپله اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم، یعنی دا اغېزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه یې ژباړلي دي، ځینې ژباړي دي او ځینې کتابونه یې ثبت شوي دي، خپرېږي پکې، اغېزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په
نظر صاحب، یو صوتي کتاب ممکن یو بې سواده سړی چې لیک لوست نسي کولی هغه یې هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواده سړي دپاره به هم اغېزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده قسم ترې واوري. کېدلی شي ځینې ناولونه وي، ولې په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغې کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې سوي دي، مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کروندګر ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسلی او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په آډیویي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی، کتاب یې نه وي لوستی، ونه شي لوستلی، او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا کس څه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېر اغېزمنه وي، خو بیا ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولې زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډېر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه باندې راووځي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای د دې چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایست چې زیات هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلېږي. خو لکه هغه ډېره مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالات په دې وخت باندې نه پاتې کېږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روخانه ساتي هغه هيله ده هيله باید ولرو او دویمه خبره ده ده که مایوسی موږ په ادبیات کې مرا واخلو که مایوسی موږ په ژوند کې مرا واخلو پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خبر کړی وي مثبت نشي خبرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل ته هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنا ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي. دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسوونکي ادبیات جوړ شي، ښه ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنا نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته، خپلې تجربې او خپل نظریات مو راسره شریک کړل.
تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.